مشال ریډیو اردن کو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې پرې دیو بلا ګړای کې زهارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نیوز پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې دروړو. خبرونه له ګل ایاز سره.
د پنجاب صوبی مری کې د سختو واورو له وجې ګیرشي بسیلانو ژغورنې عملیات روان دي. په شمالي وسان کې نامعلوم وسلوالو پولیس سرتیري وژلې او د قزاقستان د کورنیو استخباراتو پخوانی مشر د سنگین غرداري په تور نیول شوی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پنجاب صوبې په تفریحي مقام مری کې د سختې واورې له وجې د ګیر اصلګونو سیلانیانو راوستلو لپاره د ژغورنې عملیات دوام لري. په هغه سیمه کې د سختې واورې وروسته سیلانیان ګیر شوي ول او یخنۍ له وجې د یوې کورنۍ اتو غړو په ګډون دوه کسان مړه شوي دي. د پاکستان ریسکیو یا ژغورنې 1122 پرون په یو بیان کې د مړو شوو دوه شتو کسانو فیرخ خپور کړ چې تر مخه په مړو شوو کې لس ماشومان، دوه ښځې او لس سړي شامل دي. په دې کې د اسلام آباد پولیسو یو سب انسپکټر په شمول د کورنۍ وغړي هم شامل دي. د مړو شوو کسانو جسدونه له مری څخه اسلام آباد او راولپنډي ته منتقل کړل شوي دي. بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رید احمد پرون سرکاري ټلویزیون ته وویل چې د ژغورنې عملیاتو کې فوج له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې کارکوونکي، پولیس، مقامي انتظامیه برخه اخلي او حالات تر کنټرول لاندې دي. وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې په اړه د پلټنو امر هم ورکړی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په ګلیات کې د ګاډو په ورتګ بندیز لګولی دی. د اعلی وزیر له دفتره خبر شوی باندې کې راغلی چې ګلیات کې موجود ټول سیلګري هوټلونو ته منتقل کړي دي او اړوند ادارو ته د بیدار اوسېدو امر کړی. په خیبر قبایلی ضلع کې پرون د بارانو سره تړلي پیښو کې دوه کسان مړه او څلور نور ژوبل دي او لرې پرته سیمه تیرا کې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوي دي. د خیبر مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان مقصود عالم پرون مشال وویل چې په باړه کې د بارانو له وجې د کور راپرېوتو پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي. همدارس په جمرود، علي مسجد او نورو سیمو کې د باران او سیلاب له وجې ګیر خلک ژغورلي دي. بلخوا په تیرا کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوي دي. خادم خان اپریدي چې له تیرا میدان څخه باړې ته د جنوري ورې پاتم رسیدلې پرون مشال لري توویل
پوری چې دوه توی کوم علاقہ دا نو دلته کې بیا چې کوم دی د واورې دی ورې دوله بچي غاډي چې کوم دی ځنه تلې وو سورلو غاډي هغه مخ کې نشي تلې نو وو سهم پیدل خلک روان دي.
خو د خیبر انتظامی چارواکي وای په تیرا میدان کې د واورې لری کول لپاره غاډي او ژغورني کارکونکو لیګل دي. د شمالي ولسان په امیرلي کې پرون نامعلوم وسلوالو په یو برید کې یو پولیس سرتیری وژل دی. د شمالي ولسان د پولیسو مشر رتیق حسین پرون مشال وتی چې په امیرلي بازار کې وسلوالو په پولیس سرتیری غنی خان ډزې وکړې او په موقع ووژلو. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې او د دې پیښې مقدمه هم درج شوې ده. دا په شمالي ولسان کې په روان کال کې لومړی هدفي برید و. تیر کال درې شپېته هدفي بریدونه شوي ول چې له اویا زیاتو ځایي مشران، ځوانان او سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي وو. په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا وایرس 1502 اویا پیښې ثبت شوې دي. دا په هغه هیواد کې پرله پسې څلورمه ورځ ده چې تر زرو زیات کسان په کرونا وایرس اخته کیږي. د کرونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې له نننۍ شمېرو سره سم په پاکستان کې په 2006 کال کې د وبا له پیل راهیسې د کرونا وایرس باندې د اخته کسانو شمېر تر 1300 اوښتی دی چې پکې 28,979 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي خو تر 2,500,000 زیات ورڅخه رغیدلی هم دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست او وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په ایران کې د افغان کډوالو او د اقتصادي بحران د حل په لارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وین احمد الله وسیق پر مشرۍ وتوی چې دا پلاوی به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، تجارت، صنعت او همدارد د سرحدونو او نور موضوعاتو په اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي. ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 9000 کیلومتر ګډ پوله لري د نړۍ نورو هیوادونو په څیر یې تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. او د دې هیواد د بارونو چار وزارت وایي سید خطاب زاده تیرونی خبرلن ته ویل ایران تر اوسه هغه ټکی ته نه دی رسیدلی چې طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. طالبان په 2021 کال اګست میاشت کې په افغانستان واکمن شول خو تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. او د قزاقستان د کورونیو استخباراتو پخوانی مشر د جنوري پر اتمه د سنگین غداري په تور نیول شوی. دا له هغه دوه ورځې وروسته ده چې په هیواد کې د پرتشدد لارینو پترس کې د خپل دندې کوخ کړل شوی وو. د ملي امنیت کمیټې د کریم ماسایوف په حراست کې د خستو په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. څلور 50 کلن کریم دوه واری وزیر اعظم پاتې شوی وو او پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایوف نږدې ملګری په توګه پیژندل کېدو. نوموړی د خلکو د قهر هدف و چې تېره اونۍ د تیلو د بیې لوړېدو له وجې پرتشدد مظاهرې کړې وې. دا اقدام په داسې حال کې شوی چې د قزاقستان د کورونا چارو وزارت اعلان وکړ چې د مظاهرېچیانو د ځپلو لپاره په روانو عملیاتو کې تر 400 زیات کسان نیول شوي چې د روسیې په مشرۍ د سیمه ییزو فوځي اتحاد د مداخلې غوښتنه وکړه. دا د مشالو لري خبرونه.
خبرونه مول ګلیاز وارد لوس راځور دن کو رپورټونو ته. په پاکستان کې د قدرتۍ افتونو پر مهال د خلکو د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دو دو ویلی چې په مری کې د بارانونو وور ورېدو له وجې د مړو شو سیلانیانو شمیر 22 رسیدلې. ادارې پرون په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په مړو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بلخو د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي مری ته غزیدر لارې د گاډو د تګ او راتګ لپاره پرانستل شوې دي. نوموړي پرون پر خپل ټویټر پاڼه په بیان کې زیاته کړې چې د مری په ځینو سیمو کې د برېښنا یا بجلی نظام بهارولو لپاره هم کار روان دي. تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسجد راکوي.
د حکومت ویاند فواد چودری د جنوري په 8 نیټه په خپل یو ټویټر پیغام کې دا ویلی دی چې د انتظامیه د ډیر کوششونو د وجه نه مری ایکسپریس وی اوس صفا کړې شوې ده او په سلګونو گاڑی د مری نه بهر راوستلې شوې دي. د زیاته کړه چې په باړیا او ګلډانا علاقہ کې ستونزې زیات دي او چې په کم ځایونو کې د بجلی د خرابۍ مسله ده په هغه باندې هم کار روان دی او حالات په تادی سره د خکولو په طرف را روان دي. د یدونه ور دي چې د تیرو سو ورځو نه په مری کې د بارانونو او د ډیرو واورو د وجه نه په زرګونو خلک په واورو کې ایثار شوي دي. د پاکستان ریسکیو ادارې 1122 د جنوري په 8 نیټه باندې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په مری کې د بارانونو او د واورو له وجه خلک په خپل ګاډو بند پاتې شوي وو چې په هغه کې مری ته راغلي خنی لوجه لگ تر لگا 22 سیلانیان مړ شوی دی. پر اکړه خبر پاڼه کې ویلي په مړ شوی 22 سیلانیانو کې دوا خزه لس نران او لس ماشومان شامل دي. د ډیرو واورو د لاسه نه د خراب حالاتو په بنیاد باندې په مری کې حکومت ایمرجنسی لګولې ده. د دې ایمرجنسی په بنیاد باندې مری ته د سیلانیانو راتګ بند کړي شوی دی. د یدونه ور دي چې د نن 100 ورځې مخ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی یو وارننگ هم جاری کړی وو چې پاغي کې دا ویلی وو چې د ملک په مختلفو غریزو علاقو کې د ډیرو واورو او بارانونو خطر ده.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 121 کلو هرتز. لنډې صفې 2110 15,015 13,580 او 10,380 کلو هرتز.
د خیبر انتظامی چارواکی او ریسکیو یو دو دو اداره په دې ځله کې د بارانونو سیلاونو او همداراز وور ورېدو له وجې خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکوي. دوی د جنوري پر 8 مشال لوري ته وویل چې زیات توازنونه په تیرا کې شوي ځکه چې هلته د ډېرې واورې له کبله مهمې لارې تړل شوي او ګاډي پکې ایثار پاتې دي. د تیرا خلکو له حکومت غوښتي چې دوی لارې خلاصې کړي او اړینې مرستې ورسوی. د خیبر مرستیال کمشنر وایي په ضلع کې موجود امدادي ادارو ته امر کړی چې بارانونو او واورې ځپلو ته ممکنه مرستې ورسوي. د فرهاد شینواری پر رپورټ کې تفصیل اورو.
د ریسکیو یو دوه دوه د خیبر ضلع ویاند مقصود عالم د جنوري پاتمه مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر کې په مختلفو پیښو کې دوه تنه مړه شوي او څلور تنه پکې ژوبل شوي.
په باړه کې کوم زکورونه راغورځېدلي دوه ماشوم او یو ماشوم دا په دا کولپس کې بلډینګ کولپس کې جام باغ شوي. پاگه کې چې کوم مونږ دوه ماشومان یو زنانه وو هغه مونږ حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ریفر کړي وو. په کې جمرود کې روټریفک حادثه راغلې وه د باران د ګاډیو هغه نه د وجې نه، او بل چې کوم د علي مسجد په ایریا کې یو لینډ سلایډنګ شوی وو پاگه کې یو د پېښور چې کوم سیر و تفریح لپاره یو کس راغلی وو هغه زخمي شوی وو. دغه رنګې 21 ګاډي په چې کوم د لنډي کوتل او د خیبر ایریا نه کوم سیلاب راتلو نو په هغه کې 21 ګاډي مونږ چې کوم ریکوري ټیم دی ډیزاسټر ټیم دی هغه ریسکیو کړي دي.
خادم خان پردای چې د جنوري په اتمه د تیرا میدان نه باړې ته راستون شوی وای چې هلته د واورو ورېدو له امله د رصد لارې بندې وې.
تیرو څلورو ورځو نه چې کومه واوره شروع ده په تیرا کې خلک ډېر زیاتې د مشکل سره مخ دي. زه په خپله تلی وم تیرا کې او د اومو کتل نو بالکل روډونه او ګاډي او هر څه پکې بالکل بند وو چې هلته کې هیڅ قسمه داسې د ریسکیو سهولیات یا داسې نور ډیزاسټر والا هیڅ قسمه داسې نه عمله نه چې کوم دی هلته کیراسی څوک مونږ هیڅ نه دلیدلې. روډونه بندي او تر دې هدا پوره چې دوه توي کومه علاقه ده نو دلته کې بیا چې کوم دی د واورې دی ورې دوله بچي ګاډي چې کوم دی ځنه تلی وو سورلو ګاډي هغه مخ کې نشي تلې نو اوس هم پیدل خلک روان دي.
د خیبر ډیپټي کمشنر منصور ارشد له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی تیرا میدان او هلتا مهم لارونه واورې لری کولو لپاره ټریکټر او مشینری ورلېګلې او ضربا دا لارې خلاص کړل شي او کوم ځایونو کې خلک د بارانونو او سیلاونو نه متاثره شوي دا غوی د ژغورلو لپاره امدادي ادارو ته امر کړی چې هر متاثره شوي ځای ته دې ورسي. تیرا میدان د پېښور ښار نه په خواو 60 کیلومتره فاصله باندې پرته د خیبر زلي غریز او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې. په تیرا کې هر کال په ژمي کې په لویه کچه باندې واورې کېږي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
تاندی ہیلے
دا پختنو خزو دا چارو پڑا دا مشال ریڈیو انیزا خپرونا
دا ہر چارشنبی او اتوار پورز ل مشال ریڈیو نا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار مهید یوسف د جنوري پر ومه د سینټ دفاع کمیټې ته د ملي امنیت تګلارې په اړه معلومات ورکړل. د سینټ د سیکرټریټ د بیان تر مخه د پالیسۍ په جوړولو کې له ټولو اړوندو ادارو سره مشاورت شوی دی. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې وه، خو اپوزیشن ګوندونو د دې ګام مخالفت کړی و. ویلي و چې د پالیسۍ په اړه پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. بلخه په اسلام آباد کې وسړنیز ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي د تیر 2021 زیږدیز کال په اوږدو کې پاکستان کې د نامنای په پیښو کې 20% اضافه شوی او په کې د اوختې مرګ ژوبلې شرحه هم د تیرو کلونو پرتله زیاته ده. تفصیل ګل ایاز راکوي.
په اسلام آباد کې د امنیت او امن سړینیز ادارې د جنوري پر شپږمه په 2021 کال کې د امنیتي پیښو په اړه کلنی راپور خپور کړ. په 2021 کال کې د امنیت عمومي صورتحال او جدید چیلنجونه او وړاندیزونو تر عنوان لاندې په دې راپور کې راغلي چې د 2020 کال پرتله په 2021 کال کې د ترهګرۍ بریدونو کې 20% اضافه شوي. دا راپور له ارقامو سره سم په 2021 کال کې 202 بریدونه شوي چې پکې 15 ځانمرګي حملې هم شامل دي. په دغه بریدونو کې 315 کسان وژل شوي شوی دی چې د 2020 کال پرتله 25% اضافه پکې شوی. دا راپور له هغې وروسته خپور شو چې د پاکستان په سینټ کې د دفاع چارو کمیټې غونډې ته د وزیر اعظم د امنیت صلاحکار مهید یوسف د جنوري پر 8مه د ملي امنیت تګلارې په اړه معلومات ورکړ. دغه غونډه تر بندو کمرو تر شا وه او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې چې دغه غونډې ته ورشي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې وه. د هیواد د ملي امنیت څلور کلنۍ پالیسي له 2020 کال څخه عملي کیږي، خو مخالفو سیاسي ګوندونو پر دې انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د ملي امنیت تګلارې جوړولو په اړه ورسره نه مشوره او نه هم پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی. خو د ملي امنیت سلاحکار مهید یوسف د جنوري پر ومه سینټ غونډې ته معلومات وړاندې کړل. د سینټ سیکرټریټ لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی چې له وو کالو راهیسې حکومت د پالیسۍ په جوړولو کار کړی چې ټولو اړوند ادارو سره پکې مشاورت شوی. خو په سینټ کې د دفاع کمیټې غړي او د جمعیت علما اسلام سینیټر مشتاق احمد د جنوري پر اتمه مشال اړې ته ویل چې قومي سلامتیا پالیسۍ د هیواد لپاره ضروری ده، خو په دې کې اجتماعي دانش پکار وو. د زیاته کړه
دا پارلیمنت کې جوړولو نه مخکې پیش کول پکار وي چې په هغه باندې تارولي او ډیبیټ شوی او ډسکشن شوی او اوږد بحث مباحثه شوی او خلکو خپل تجاویز ورکړي، او چې کله هغه جوړ شنه د هغې نه پس پارلیمنت کې پیش کول پکار وي چې په هغه صورت کې هم د هغې چې کومه کمزور پهلو وي د هغې کومه اصلاح وه هغه اصلاح شوی. خو بدقسمتۍ نه نه د جوړولو نه مخکې د پارلیمنټ ته پیش شوه او نه د جوړولو نه پس د پارلیمنټ ته پیش شوه. البته سټینډنګ کمیټي کاغه د قومي سلامتي کمیټي د پارلیمنټ د سنټ او د قومي اسمبلی دواړو هغې کې پیش شوه، ډیفنس کمیټۍ کې پیش شوه. دا د پارلیمنټ متبادل نه دی او دې په کار دا و چې دې باندې پارلیمنټ او پارلیمنټ ټول پولیټیکل پارټیز او پارلیمنټ لیډرشپ او ممبران په اعتماد کې اغوستي. نو دا کمې دی او اوس هم دا کمې پوره کول پکار.
سینټر مشتاق ویل چې اوس هم حکومت سره وخت شته چې پارلیمان په اعتماد کې واخلي او بیا د ملي امنیت تګلارې ته حتمی شکل ورکړي. د ملي امنیت تګلارې یوازې دا نه وي چې د امنیت په چارو غور وشي، بلکې په ملک کې پر اقتصادي حالاتو او د خوراک پر کمی هم بحث وشي او د دې د حل لپاره وړاندیزونه وشي. خو په سینټ کې د دفاع کمیټې کې حکومتي ائتلاف کې شامل غړي سینټر انوار الحق کاکړ د جنوري پر اتمه مشال لري وی کسوم په هیواد کې بریدونه زیات شي، خو دا په دې معنی نه ده چې امنیتي ادارې کمزوري دي. د ویل چې په پارلیمان کې جوړ شوی کمیټې وړو کې پارلیمان وي او دا ټولې مسلې د هغې د لارې حل کېدې شي.
نېشنل سکیورټي کمیټه کم چې د پارلیمان دا په کې د سنټ غړي مشته ده، قومي اسمبلی هم مشته ده، دا هي هم ممبر یم. نو دا په لومړي ځل الته رااله دا نېشنل سکیورټي پالیسي. او بدقسمتي دا وه چې لکه الته اپوزیشن دا اجلاس بایکاټ وکړ. دا خو په دویم ځل په سنټ پر ډیفنس کمیټه کې راغلی دا کوئی جسم چې پرون ورکړی ده. دینه مخکې هغه پارلیماني کمیټې ته تک یونیورسيټي دا نېشنل سکیورټي کمیټي دا پیش کړ او هغه ایکسپلین کړ. خو هغه کې اپوزیشن رانه لو نو چې څه یو فورم دی نه کې بیا په هغه کې د اونرشپ یا د پارټیسیپیشن هغه فیس یا خبره چې هغه په نیکسټ فیس کې راځي دا یو لوی بدقسمتي وه.
سینیټر کاکړ په خبره دا د هیواد په تاریخ کې لومړی وار وو چې د ملي امنیت جامع تګلارې جوړ کړه او ادارو ته لارښوونه وکړه. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه عامر رانا د جنوري پر اتمه مشال لیته ویل چې د ملي امنیت تګلارې عملي کولو کې ډیر چیلنجونه موجود دي او په تیر 2021 کال کې د بریدونو اضافي تر شا درې مهم وجوهات دي.
لومړی دا چې په تیرو یو دوو کلونو کې طالبان بیا راغونډ شوي دي او قوت یې زیات شوی دی. دویم دا چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو سره په پاکستان کې دننه د طالبانو حوصلې لوړې شوې دي. دریم دا چې د افغان طالبانو لخوا د هغوی پاکستاني طالبانو حمایت هم یو مهمه وجه ده. تر څو چې د پالیسو خبره ده نو د دغو تګلارو بیا جاج اخیستل شوی خو دا به څومره مؤثره وي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې خبره ده. دا 2022 زیږیز کال به د دغې تګلارې په اړه فیصله کن کالوی.
د ترهګرۍ پیښو په اړه څېړنیز ادارې په خپل راپور کې دا هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان او اسلامي دولت وسله والې ډلې په 2021 کال کې په مجموعي توګه 128 بریدونه کړي چې په 2020 کال کې د بریدونو شمیر 90 وو. تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب له حکومت سره د نومبر پر 9 د یوې میاشتې لپاره اوربند کړی وو، خو تر ټاکلې مودې وروسته یې ونه غزاو او دلیل یې دا راوړو چې د پاکستان فوج یې د جنگ بندۍ په مهال هم ملګري په نخه کړي دي. تر هغې وروسته وسله والې ډلې بریدونو ته زور ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د جنوبي وزیرستان د واڼې اوسیدونکي شکایت کوي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې هلته امنیتي حالت خراب شوی او دا چې دوی ته ژوند کول ګران شوي دي. د سیمو ځینو اوسیدونکو مشال اړیو ته سره په خبرو کې په واڼه کې د زیاتو شکو له امله شکایت کړی دی او زیاته کړې ده چې حکومت د دې مسلې هیڅ غم نه خوري. د سیمې د تاجرانو اتحادیې غړي بیا وایي چې د دوی د احتجاج باوجود ځایي انتظامیه د امنیت ساتنې په چارو کې په دوامداره توګه ناکامه ده. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي د امن او امان د بحالۍ لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې ورو.
دی سویلی وزیرستان وڑا سیما اسی دن کی ویائی چی دے تیرے سو میاشتے را سے دے دوئی پسیما کشی دے امن حالات خاروب دی چی پواجا یہ دے سیما تا جرون و زوئی اسی دن کی دے مشکلات سارا مخمک شوی دی پدگی براکشی دے وڑا سیما یو مشر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل
دے سو میاشتے را سا پوڑا کے بنیادی دم را سخت ڈاکی بینجو بوتل دے موٹر سائیکل وڑل دے خال کنا پیسے وڑل دا دم را جیتا شہید چھ دیکھی لوٹ مار شری سوائی جائے نو آخر کے دا خلق مجبور سو دلتا ہے تے جاجی نہ ہو سول کو دے نین وا جادا دو کہ دا گا ڈی پی او دے ڈی سی دے دا وزیرستان پر ریموٹ کنٹرول بندے چلاوی پٹا کے ورتا نو سے نو ریاست تا پچار دو چھ دا گا سی روک تام وچی نس تو صوبہ دے زم سی وی مکھ کو پولیٹیکلی وا جس کو پولیس تای پار جی کے توڑی جی پر جی کے دم را اس چھ گون دی کشمیری نستا نو پچار دا دو چھ دے کی امن رو والی لس پل ریت قائم کو اور لس چھاتا وشائی تھی یعنی میر ریاست دولت اشتا لس کو دیکھی سورا تیارا دو
دے وڑا تجرون اتحادی یو گڑائی مقرب خان ویائی چھ حکومتی چارواکی دا پوڑا سیما کشے دے امن برقرار سوتلے دے پورا دا گڑاندی گامونا پورتا کی
سوری دے مختا یو احتجاج کڑائی وو دے وانا دے ساؤتھ وزیرستان دے امن پبارا کے نی دا غوڑی دے غوڑ مستقبل دے پورا چھ فرہمن وی اور ڈکیتی واردات نے وی فرہمن وزیرستان میں غوڑی دے تجارت دے پورا دے علاقے دے پورا سرکوری چی کی ماں دوا دو چھ میز تین چار ہزار گاڑی نہ شیشت پی نکڑ خبر آنا دو دا میش دچ آئی چھ ہمیشہ دے پورا وغازی جی دا امن روشی خلق دے پورا امن وی جو وزیرستان خوشحال وی
مشال ریڈیو چھ دے وڑا امن پبارکشے دے سویلی وزیرستان پولیس و مشر خانجیب مومن سرا تماس ونی ولی دے اگوئی جواب پدا رنگ وا
دری غٹ دغه منګه غس دی سٹیپس نمبر 1 چې کوم کرمینل ست شوی دي سابق سو چې بدا سي کیسونه کې نیول شوی دي دا من ګډا ټا کمپایل کوم نمبر 2 دخل کو ډیماند او ټینټډ گلاسز تاسو صفات تقریبا 2000 اغه نمبر ټینټډ گلاسز ریموو بل ما خپل پولیس افسرانو ته ډر ورکړل دي اولی تاسو لري کې به پروست خلکو سره خبرې کوم زیات تر پولیس والو چې کوم د ټینټډ گلاسز صفه کړی یو 2-3 هغه ته مشو کا چې ورته پروم انکوایری په کوم د دین علاوه دی ویل ته په وانه دغه کې نفر زیات کنه ما 25 کسان مو پرون وانه بازار ته ولګول ایکسترا نفری نو روزانه به دیږي ته به ان شاء الله چې ټرافیک مینجمنٹ هم کوي او ور سره به دا سې نظر بساتي دا چې کوم ایلیمنٹس دي هغه خلاف به ان شاء الله دی موږ کاروي کې چې چوبم په سوپرویژن کوي چې کوم کیسونه دي خو هغه مرکزي لټي هم دا کوي کوپریشن نه کوي کوم افسران دا وایي چې تاسو د مشران چې کوم دی د علاقې د مسلې حل کولو کې دی انوال کې دي نه کار واخل نو په کار دي چې موږ سره تعاون کې موږ دا سې چې کوم ایلیمنٹس دي دي موږ ایدنټیفای کې موږ هم لګي یو په خپل اند باندې خپل کوشش شروع دي هر سړی ته چور چکار او غلط سړی خپل علاقې کې معلوم وي نو موږ سړی دا تعاون وکي زبردستي ډیر مشکور
دی وڼا او سې دین کې دا هم ویل چې کده سویلی وزیرستان چارواکیو په وڼکشه د امن حالات زر ټیک نه کړل بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د ملګرو ملتونو د تعلیم ساینس او کلتوري ادارې یونیسکو په خپل یو وروستي رپورت کې په نړۍ کې د خبریالانو ستونزې په ګوته کړې دي پر رپورت کې د خزینه خبریالانو د مشکلاتو یادونه هم شوې ده چې وایي د خپل مسلک له وجې له زورونو او خطر سره مخامخېږي دا چې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو لپاره د کار شرایط څنګه دي حکومت یې د تحفظ لپاره څه اقدامات کوي دا پوښتنه مو د پاکستاني او خبریالانو او د دې هیواد حکومتي چارواکو مخې ته یخې دا د ملیحې عملزاده په رپورټ کې ځوابونه اورو
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې په نړۍ کې خزینه خبریالانې د کار له وجې له خطر سره مخامخ دي او د هغوی د آنلاین ځورونې پیښې هم په زیاتېدو دي د ملګرو ملتونو د تعلیم ساینس او کلتور ادارې یونیسکو د جنوري پر شپږمه د خبریالانو په اړه په یو جاري کړي رپورټ کې ویلي چې د یوې سروې پر اساس په نړۍ کې د خزینه خبریالانو په څلورو کې درې برخې د خپل کار په تړاو د آنلاین تشدد ښکار شوي دي په پاکستان کې د مدني ازادیو یوې ډلې فریډم نتورک د 2018 کال له رپورټ سره سم هغه هیواد د خزینه خبریالانو لپاره یو خطرناک ملک دی مختلفو نړیوالو تنظیمونو وخت په وخت په پاکستان کې د خزینه خبریالانو مشکلات په ګوته کړی دي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبریالانې له کومو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیه فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري پر اتمه مشال ریډیو ته وویل په هغه هیواد کې ښځې په خبریالۍ کې شاته پاتې دي چې ځورول کېږي او یو شمېر نور مشکلات لري.
لکه د شپې ډیوټي دوی نسی کولی، د شپې رپورټینګ نسی کولی، یا ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دا هلته هراسمنت ډېر زیات شتا، یا په رپورټینګ کې دا خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی، هغه دوی دپاره څه مسله جوړوي. امبر خیری دی، دا دوی آف ایر کړل. آسما شیرازی دی، آسما شیرازی دپاره چې دی د وفاقي وزرا چې کوم دغه وکړ، افسوسناک خبره دی. دا خو د پرایم منسټر دپاره دغه دی چې هغه نوټیس واخلي، دوی ته وایي چې لګام ورکړي او د سر د مخ هم چې دی د واقعیت سوي دي. دوی موږ ډېر سترونګ سټرنت اخستی دی، انشور سي دوی سکیورټي دوی د اخستی.
شهزاده ذوالفقار وویل چې کله د خبریالې آسما شیرازی خلاف په ټولنیزو رسنو د وفاقي وزیرانو لخوا سختې خبرې وشوې، نو دوی پر واتس اپ تاغې لپاره یو ډله جوړه کړه چې ډېر ملاتړ ورته حاصل شو. پاکستاني خبریالې آسما شیرازی په 2021 کال کې د هیواد خرابو اقتصادي حالاتو په اړه یو مقاله کې په حکومت نیوکې کړې وې، چې وروسته د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار شهباز ګل په یو خبري غونډه کې د انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری او د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر په ټویټر د شیرازی د مقالې په اړه سخت خبرګون ښودلی. د 2020 کال په اگست کې د پاکستان خزینه خبریالانو یوې ډلې یو ګډ بیان جاری کړو چې پکې له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کړې وه. په بیان کې دوی مطالبه کړې وه چې پر انټرنیټ د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکو او د پارټۍ د پلویانو لخوا د دوی خلاف تشدد او ځورونه بند کړل شي. په دغه بیان د هیواد 115 خزینه خبریالانو دسخت کړی وي، خو حکومت د دغو تورونو په اړه په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ تر بل هر ځای آزادي دي او د حکومت لخوا پرې هیڅ فشار نشته. په پېښور کې خبریالې فرزانه علي مشال ریډیو ته ویل په دروستو کې د خزینه خبریالانو د ځورونې پېښې زیاتې شوې دي چې ذمهوار یې یوازې د واکمن ګوند پلویان نه، بلکې نورې مذهبي، سیاسي او نامعلومې ډلې هم دي چې د ښځو د چوپ کولو لپاره مختلفې حربې استعمالوي چې پر انټرنیټ او سوشل میډیا باندې تنګول یې یو مثال دی.
دا ډېر آسان ټارګیټینګ دی، لپاره څوک چې ټرولینګ کوي یا څوک چې حمله کوي یا څوک چې هراسمنت کوي، ښځو چې کریکټر اسیسینیشن وکړي بس هغه خپله به چوپ شي کنه. تیر یو کال کې اسپیشلی دې باندې ډېر زیات خبرې شوې دي. مونږ خپل وګورو چې صرف یو ټویټ چې تاسو کوي هغې باندې هم ډېر سخت ریاکشن راځي. یو خو پولیټیکل انوایرمنټ چې دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی، څوک برداشت نه کوي او د انتها پسندی ډېر زیات شوی دی. اوس تاسو وګورئ چې ٹرولر ګروپ چې دی هغه صرف پی ٹی آئی والا نه دي، هغه ریلیجیس ګروپ هم پکې دي، نامعلوم هم پکې دي، پولیټیکل افیلیشن والا ګروپ هم پکې دي. ٹویٹر باندې داسې خلک راغلي دي چاته پته نشته چې جواب به څنګه ورکوي، تنقید به څنګه برداشت کوي، ازادي اظهار خیال څه ته وایي.
په پاکستان کې د میډیا میټرز فار ډیموکراسي په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د 2020 کال د دسمبر په یو رپورت کې ویل شوی چې په هغه هیواد کې لپختل شو خزینه خبریالانو 80% برخه د خپل کار په تړاو د ګواښونو، حملو او یا د ځورونې ښکار شوی دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د جنوري پر اتمه مشال ریډیو ته ویل چې دا تسلیموي چې د میډیا انساني او ښځو حقوقو لپاره د لا نور کار کولو گنجائش مخکې هم وو او اوس هم شته، خو نوموړي ویل چې د بهتری لپاره د حکومت کوششونه روان دي.
اوس دا د 3 کالو د قانون سازی وګوره چې د خزینه د حقوقو لپاره څومره قانون سازی وشوله، او بیا ته د میډیا د چې هغه لپاره د حقوقو لپاره چې کومه قانون سازی شوې ده یا میډیا ته کومه ازادي په پاکستان کې دی، په دې باندې تاسو د آواز اوچتولی شئ. پاکستان کې دا تقریبا د 150 برابر چې کومه ده لوکل چینل دي او تقریبا 50 چینل، بلکې زه خوایم چې د بار ملکو دي، نو زه خوایم چې زیاته ازادي سپ کار دی خلکو ته کنه. نو زه د دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې اوس هم گنجائش ضرورت شته چې بهتری کوشش وشي، خو کوشش لګیا هم دی او شوی هم دی پدې میدان کې یا مخصوص منسترانو څخه خبره کړي خو خو د پاکستان چې کم د سیاسي مزاج د خلکو نو یقیني خبره ده چې پاغې کې به د حکومت طرف وبم د چانه داسې سخت خبره شوي ده.
د پاکستان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په اړه د پروټیکشن اف جرنالیسټس اینڈ میډیا پروفیشنلز بلز په نوم قانوني مسوده منزور کړه. د 2021 کال په ډسمبر کې د هغه قانون د لاسلیک کولو په وخت ولسمشر عارف الوی ویلیو چې هغه قانون خبريالانو ته خپلواکي ورکوي او هغوی له تاوتریخوالي او ځورونې نه هم خوندي ساتي. په هغه قانون کې ویل شوي چې د خبريالانو پر وړاندې ګواښونو او نورو شکایتونو په اړه اورېدو لپاره به یو کمیشن جوړیږي. همداراز د رسنو ادارو ته ویل شوي چې خامخا به د خبريالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي. د شهزاده ذوالفقار په خبره د خزینه او خبريالانو د ځورونې ځینې کیسونه رپورټ کیږي او ځینې نه، ځکه چې په ځینو وختونو کې خبريالانې سمجھوته وکړي، خپل ځای او کار پرېږدي او خاموش شي. د یونیسکو مشر اودری ازولې په خپل بیان کې ویلي چې په 2021 کال کې هم ګڼ شمېر خبريالانو د خپل کار قیمت ادا کړ. نوموړي ویل چې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېر کار ته ضرورت دی.
د ملیحیه مجزاده رپورټو په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له ګل ایاز.
د پاکستان پنجاب صوبې په تفریحي مقام مری کې د سختې واورې له وجې د غیر سلګونو سیلانیانو راوستلو لپاره د ژغورنې عملیات دوام لري. په هغه سیمه کې د سختې واورې وروسته سیلانیان ګیر شوي ول او یخنۍ له وجې د یوې کورنۍ اتو غړو په ګډون 2 کسان مړه شوي دي. د پاکستان ریسکیو یا ژغورنې ادارې یو دوه دوه پرون په یو بیان کې د مړو شوو 200 کسانو فیرس خپور کړ چې تر مخه یې په مړو شوو کې 10 ماشومان، 2 ښځې او 10 سړي شامل دي. بلخوا د خبر پختونخوا او اعلی وزیر په ګلیاتو کې د ګاډو په ورتګ بندیز لګولی دی. په خیبر قبایلی ضلع کې پرون د بارانونو سره تړلې پیښو کې 2 کسان مړه او 4 نور ژوبل شوي دي او لرې پرته سیمه تیرا کې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوي دي. د خیبر مرستندوی ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان مقصود عالم دا خبره پرون مشال رډیو ته کړې ده. بلخوا په تیرا کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوي دي. خو د خیبر انتظامی چارواکي وایي په تیرا میدان کې د واورې لرې کولو لپاره ګاډي او د ژغورنې کارکوونکي لیږلي دي. د شمالي ورسان په امیرلي کې پرون نامعلومه وسلوالو په یو برید کې یو پولیس سرتیری وژل دي. د شمالي ورسان د پولیسو مشر عتیق حسین پر مشال ته ویل چې په امیرلي بازار کې وسلوالو په پولیس سرتیری غنی خان ډزې وکړې او په موقع وژلو د برید ذمہواري چا نه ده منلې. دا په شمالي ورسان کې په روان کال کې لومړی هدف برید و. په پاکستان کې په تیرو 48 ساعتونو کې د کرونا وایرس 1,502 پیښې ثبت شوې دي. دا په هغه هیواد کې پرله پسې 4 ورځ ده چې تر زرو زیات کسان په کرونا وایرس اخته کیږي. د طالبان د حکومت د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق په مشرۍ یو پلاوی په ایران کې د افغان کډوالو او اقتصادي بحران د حل په لارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت امرستیال بیان احمد الله وسیق پر مشال لري ته کړي. او د قزاقستان د کورنۍ استخباراتو پخوانی مشر د جنوري پر 8 د سنگین غداري په تور نیول شوی. دا لاغی د بورو جوړ شو دا چې په هیواد کې د پورته شو د لارینګ پترس کې ل خپل دندې ګوښه کړل شوی وو. د ملي امنیت کمیټې د کریم ماسیوف په حراست کې د خپل په اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي.
نمشال لډیو لن خبرونه او سوردونکو تان دی هله خبرونه دیونه په خبرونه کې به ووري چې پښتو ټپه زیاتره خزو ویلې او دا چې وي پکې د خپل ژوند نیمګړتیا وي په ګوته کړې دي. دا پروګرام فرخندی اسد جوړ کړی او تاسو به په تکراری توګه ووري.
تاندی هلی
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې لخوا سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتو ټپې په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پښتو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپه د پښتو شاعرۍ ولسی بڼه ده او خصوصا پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلمى شاهین چې 15,000 ټپې راټولې کړې دي وایي ټپه په پښتو ادب کې د خصوصا ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ زه پورو پیکن سرم چې دټولې ماته یاد دي او دټولې د خزو د خلی دي او دا جوړ کړي مو خزو دي او 85% د ټپو خزو جوړ کړي ما ته بیا سایکولوژیکل داس شروع شو چې هغه کې د خزو د میزریس چې پکې رااله لکه اوس خزه خو لکه د مینې محبت اظهار او دونه کلو کولینې شي سوسایټي درته پته دي چې ته په شعر کې کړي دي چې لکه د دې ټپې بدل تنه شي پیدا کولی چې اول مې نه وي اوس ویم او په زړه مې تور وینه ډن شو اوس ته مرم دا بالکل به حقیقت کې داسې چې چا خزي بټي وي شي وي او په شي وي په یو د ملاوي دو ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه ناتشرل جذبو ته هغه د غل ګول هغه کټ غنونه لګول خو پښتنو کې شته لکه د دې غسای کیده لکه یو خزه کو پاس سوري کو تور وي خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سي خو خد کو هغه وي جما سړی خو پښتنو دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزي شاعرانی شي وي او اوس خو خیر مو کې شته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه ترازی نو دغه مو کې شته نو بس هغه هغه زمانہ و شاید چې مزک ز خپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلمى شاهین چې د نور لسنا زیات په پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره یې له پخوانه شوق لرلو نو ځکه یې وغوښتل چې ټپې راټول کړي
په کومه نه دا کار غشته کوم کار چې شکرا کې پې کې کافي سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټیزمنټو کو په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپې کلیکشن کړه کړي نو آی دې موږ ترا کې په دې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپې هغه ځان له په جیلونو کې کتابونو نه راغشته وی لیکلې وی هغه را کړو بیا عبدالرؤف نو شیرې وی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډېر زیات را کړی عبدالرؤف شاه غریب آبادی او اساس کالر ځان د خلک جمع کړي داسې کنه ما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې مې اورې بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټپات نه کتابونه راغون کړي او ځانانه کناغي ته هم ناشته م سندر ته چې خلکو م سندر وی کنه و مې لیکلې
ټپا د پښتو ادب سپېڅلتوب او معصومیت څرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خوځو پکې د زړه ارمانونه په یو څو لنډو ټکو کې بیان کړی دي په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپله مقاله کې د ټپې تعریف صدا سی بیان کړی وو
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی شور په داس ته وایي او پښتو کې ټپ زخم ته وایي ټپي زخمي ته وایي یعنی ټپ ټپا دا نه د زړه د ټپ احساس دی ټپا چې ټپي په قوت باندې زړه کې نه
بل خوا لیکوالا او شاعرہ کلثوم زیب مشال ریڈیو تھا د ټپې تعریف صدا سی بیانوی
شاعری چدن داغی زور سینس دے نو وہی چٹپا ورت زکوائی دا پا اوچت آواز دے لے شی نو چی اوچت آواز سمر اوچت شی نو آواز ٹپ شی کدی خیال کڑی تاکی نا دی مصری یا مونگا چی وردار سو وایو نو دی نوم ٹپا شو او پا یو ٹپا کی لگا اس منگ یو ٹپا راوا جانان بحیث نرزا کی گی تیتر و جن مولا دی و رکشی تاویزو نا نو تاس اگو رئی دا پا زان کی یو کی سیدا دی پا شا باندی یا دی کی یو پیغام دی کیا دا چیز اس پوگمائی گڑنگ و حرا خیجا یار می دو گلو لو کبھی گتی ری بی نو چی گل دی نو گتی ری بی او پیار دا تا ام خزی ویلی دا غبل دا نو ام خزی ویلی دا کدا دا نو دا دی ام مطلب دا دی چی دا خزی ویلی دا چی دو گلو لو کئی او گتی ری بی نو تیار دا یا دا ما خام تو رگنی دا نترا اخیجا چی رنا شی چی دا یار گتی می بچی کنا نو دا ام دیکی مزنانا دا یا بیا جانان زمان زد جانانی کبا بازار می خرسوی ورسار زمان نو دی کم یو تاریخ دی دومر اعتماد دی دا غی بخپل مین باندی چې هغه په پټو سترګو روانه ده هغه ته دا احساس نه کیږي چې ما سره بس چلو شي یا ما ته خطر ده یا زما وجود بنی یا زما سر به پکې ورک شي
ما ته په سترګو کې آلو یا نو لار کو شه دغه ما یا نو ډټی دی
کلثوم زیب دا هم وایي ل ټپی دا سرګندېږي چې پښتنو ښځو به پخوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې له کومو مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وي. لیکواله او شاعره حسینہ گل تنہا وائی ٹپا په پښتو ادب کې د پښتنو میرمنو میراث دی.
پښتو ټپا چې څنګه په هر دور کې د پښتني زنانا د زړه خبره کړي د داغې د جذباتو خیال ساتلې د داغې د جذباتو خبرې کړي د داغې د غمونو د خوشحالو خبرې کړي دا نو پښتو ټپا چې کومه ده نو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مضامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه کې د دنیا رنګښتې شي دی چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری. نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سمت کم دی نو دا یو ډیر زیات مړ موړ پټ دی په دغه حوالی سره چې د پښتو لکه پښتنه مېرمن چې کومه ده نو هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث ستویلې شي. زما په خیال چې هغه پښتو ټپه
زما ابي دادا توایا خوشاله نه يم له ناکامه ناسته یم. کلثوم زیب وایي ټپه په شاعرۍ کې یو داسې صنف دی چې په نړۍ کې مثال ډیر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتنې په لټوله کیسه بیان کړې ده.
ګوري ټپه خو ځان له یو مکتوی زوړ قدیم سوره چې پښتون زوړ دی دور ټپه زړه ده توره مونږ ویلې شو بیا دا مقبوله دومره ده چې هر امو خاص ده اکه ماشوم دی کلوی دی که ښځه ده که سړی دی که ایجوکیټډ دی که ان ایجوکیټډ دی هغه ته ټپه ورسي. کاغذ جوړ دی په دې شرمېږي نه تو ودو نه دی کوئی دنی دی هیڅ هم نه دی غم هم دی نه په غم کې هم بعضې وخت کې ښځې ګټه ناست دي او په ټپو کې خپل مړې
او غریبے کی در سرائم ننگے در سر پورک لے پرید
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خودو سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړې چې د ټپی د دوه مصرو تعریف صدا سي کوي.
پښتو د ټپی په واده باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په واده باندې لکه دوه مصرې چې د دې لومړنۍ مصرا نه هسي لابا او بیا دې مصرو ورپسې دیر لسې بیا دیر لسې لابا لومړنۍ مصرا کې او په دې مصرا کې د یو بل سره داسې تړلې یو مضمون وړاندې کېږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کېږي او ډېر ژور اثر کوي. لکه اوس مونږ چې یو پخوانی ټپه یادو زما په مخ لاړې را چوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را چوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه اوس د جنګ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی. نو د ټپې مصري لومړنۍ مصره به نهه چپې یا نهه سېلاب وي او دویمه مصره به دیارلس چپې یا دیارلس سېلاب وي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه مونږ استعمالوو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا د هغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي.
په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړي.
پښتونې یا د ډېرې زمانې شور سین پورتګي دي په دې کې د ژوند ټول حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یوه میرمن ډېر په اسانه باندې ژیول شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې را راغلی دی او کدا خادی ورځ شپې راغلی دی کدا کار کسب کدا کار کروان دی په کور کې سماته ګډه کې سکار کوي نو هم هغه د خپل جذباتو د اظهار د سرګندولو لپاره د ټپې نه کار اخیستی دی او د خپل زړه هغه خوږ آوازې په ټپه کې بیان کړی دی او بله دا چې کله موږ ګورو نو پښتني مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر دي پښتوني ښکلي او نازک د خپل زړه آواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلی دي که هغه میشن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادې ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ور لاندې موشه د نامړ سړي لاسونه یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه او هغه دي که د جنګ په میدان کې دي که په کور کې دننه دي که په ټوټي کې دي که په لاره کوڅه کې دي که په خپل تعلقاتو کې چې څه د هغوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړي ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده
او زبیر صاحب داسې هم ویل کېږي که نه چې ټپه اورشته دي پښتنو ښځو جوړه کړې او یا پښتنو ښځو په کې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشحالیانې بیان کړې دي نو دې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ
دا خبره کېږي ځینې ټپې چې کومې دي که نه نو هغه موږ ویلي شو چې دا وخت جوړې کړي دي خو ځینې داسې وخت هم راغلی دي چې نارینو هم ټپې لیکلي دي نارینو هم چې کوم دي نو د هغې د اظهار دپاره چې کوم دي نو دا ټپه بیان کړې ده زیاتر چې کوم دي نو د ښځو د اظهار دغه بللی شي چې دا د ښځو ځکه په هغې کوم مضمون او کوم دغه بیانېږي نو هماغه د ښځو جذبات او احساسات په هغې کې ډېر په هغې کې
تب شام دام اختروی چک مخل کو سر یار جلتے ربنا
داندے ہلے
ځانګړې
خپرونه تاندې هیلې چې پکې پښتنې د خپلو مسلو کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
تاندې هیلې اوریدونکو د نن په تاندهلی پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو خودو سره په تړاو خبري اورېدې اوس زه فرخنده اسد درنه پر دې زه اجازه غواړم د خدای په امان
مشال لړی دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي
اوردونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د مشال رادیو 19 خبرونه قانوني لارې اوري او زه بوريوال کاکړ مو د کوربه په سر کلای کوم د دیونی په خبرونه کې پر دې لڅېډونکو او قانون پوهانو سره خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د تماکو پر کېدونکو فصل د ملکیت قانوني واک ولې له وفاق سره دی په دې موضوع د ځان پوهولو لپاره د تماکو فصل له پوهانو سره دا څېړو چې دا فصل د خیبر پښتونخوا په کومو برخو کې کیږي څو قسمونه لري او د څه لپاره استعمالیږي خیبر پښتونخوا د کال په څومره مقدار تماکو پیدا کوي د تماکو فصل چې تیار سي نو بیا د خرڅولو طریقې کار څه دی په خیبر پښتونخوا کې بشمیر نور فصلونه هم کیږي خو د تماکو د فصل د قیمت ټاکلو چاري د کروندګرو په واک کې دی او کنه آیا کروندګرو ته له قانون سره سم ګټه رسیږي او کڅنګ دا اولدی سره د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو ته د خبرونې تر پای را سره اوسئ د پښتنو د وطن خاوره یو داسې ځانګړنه لري چې د زراعت پوهانو په وینا په دې خاوره کې شاوخوا هر فصل کېږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخې د کروندې لپاره د اوبو له نشتوالي یا کمی سره مخامخ نه دي، خو د دې صوبې د یو شمیر سیمو مشهور پیداوار تماکو دي. اوس پښتنه دا ده چې دا فصل د خیبر پښتونخوا صوبې په کومو سیمو کې کرل کېږي او کومه سیمه تر نورو هغو زیات پیداوار لري. په پاکستان کې د تماکو کروندګرو د اتحادیې مشر لیاقت یوسفزی په دې اړه وایي:
بنیادی طور د تماکو فصل چې دی د سوابه په ضلع کې تقریبا په 60% په سوابه کې کېږي، بیا ورپسې 45% په مردان کې کېږي، دا تو نواله تر 100% پورې د 40% کې کېږي، او باقی په مانسیرا، بونیر، د ملکان په سلګو علاقو کې، د نوخار په بدریو یونین کونسلو کې تقریبا 9 یا 10% پاغې کې کېږي. نو بنیادی طور چې دا فصل کېږي دا هم په دغه متعلقه ضلعو د سوابه، مردان، چارسده، بونیر، مانسیرا، ملکان او نوخار کې دې وخت پیدا کېږي.
د خیبر پښتونخوا په کومو سیمو کې چې د تنباکو فصل کېږي هغه د نورو هغو پرتلا تودي او هوارې دي. له لیاقت یوسفزی څخه مې وپوښتل چې دا فصل کله کرل کېږي او په څومره وخت کې رسیږي. هغه وویل:
تنباکو داسې فصل دی چې ډېر پاره ډومبې کم د نرسري آغاز کېږي، د پکل چې موږ ته پښتو کې وایو بوزغنې چې ولا مونږ چاو، نو دا اوس د دسمبر د شلم تاریخ نه چې کم دنه دا شروع شوې دي. خلک چې کم دنه در اروان کال د فصل د پاره چې کم نرسري جوړولي یا پکنه چوړي یا بوزانې جوړولي، هغه د اوس نه کار شروع شوی دی. بیا د مارچ په لومړۍ هفته کې او د فروری په اخیری هفته کې دا واپس مکو کې بیا کری باقاعده په پټي کې کری، او مارچ، اپریل، مئی دا چې کم دنه په پټي کې دا فصل دی. بیا د دې چې کم دنه د پټو سیزن شروع شي، یعنی د دې کم ویلیویډیشن کېږي یا د پټو کې د پخېږي، نو د جون، جولای او تر اگست میاشتې پورې دا د پټه کې بیا چې کم دنه تیاری کې د پټي نه راځي او پټه کې سروځې تیری. نو دغسې که تاسو وګوره تر ستمبر میاشت 15 پورې د دې بیا پرچیزس کېږي، نو دا تقریبا د 9 میاشتو پسند دی.
اوس پوښتنه دا ده چې تماکو څو قسمونه لري او دا فصل د کومو مقصدونو لپاره استعمالیږي. لیاقت یوسفزی وایي: تماکو اسی ډیر قسمونه لري، خو په بنیادی توګه په دوو لوی قسمونو ویشل شوی او د یو شمیر مقصدونو لپاره استعمالیږي.
یو ته موږ ډبلیو پی وایو، وایټ پټا ټوبکو، چې هغه تماکو چې هغه کم در په نسوار، بیړه یا په نورو سیزونو کې لګي، هغه ته موږ په خپل ژبه کې ملکه تماکو وایو. او دریم نمبر هغه تماکو چې کم په شرکت کې استعمالیږي، چې هغه ته په ساده ژبه کې ورجینیا تماکو وایي، یا په دغه فلو کې ورډ ورجینیا اف سی وی تماکو ته وایي. نو بنیادی طور د تماکو د دوه قسمه دي، یو ډبلیو پی او یو اف سی وی.
لیاقت یوسفزی وایي: په پاکستان کې چې څومره تماکو کېږي هغه ټول په خیبر پښتونخوا کې پیدا کېږي. له نوموړي مې وپوښتل چې د دې فصل مجموعي کلنۍ پیداوار څومره دی. نو هغه وویل:
د یوې اندازې مطابق دلته کې د 2 کروڑ تر 3 کروڑ کیلوګرام پورې تماکو سالانه چې کم دنه دا پیدا کیږي په خیبر پښتونخوا کې. لکه یو خود زمیدار لپاره د تماکو آمدن دی، چې زمیدار نه تماکو په کم قیمت اخیستی شي، نو د زمیدار ته چې کم پیسې ملاویږي د سګنی کال د ریټ مطابق، نو د یو اندازې مطابق دا د 1400 تر 1300 روپو پورې زمونږ کاشکار چې کم تماکو کوي نه غیته چې کم ده، نو د دینه رقم یا پیسې ملاویږي.
تماکو یو داسې فصل دی چې د کروندګرو ترڅنګ ورڅخه صوبایي حکومت، مرکزی حکومت او نړیوالی کمپنۍ هم ګټه ترلاسه کوي. لیاقت یوسفزی وایي: تر کروندګرو زیاته ګټه حکومتونه او نړیوالی کمپنۍ اخلي.
بنیادی طور خو څنګه چې تاسو ته تماکو نه دمدنه خبر وکړه، او ما ته وایي چې زمیدارو ته په دې ټول فصل کې د 1400 تر 1300 پورې ملاویږي، خو بنیادی طور مرکزی حکومت ته خبر وکړه نه د تماکو د سرګټو نه مرکزی حکومت ته د یو کال د 130 او د 130 تر پورې رقم هغه ته ملاویږي. داسې تر تماکو چې کومه ملټی نېشنل کمپنۍ دی، لکوامی یا کمپنۍ د ایرپورټ په پای کې ته کېږي، صوبائی حکومت هم د ټوبیکو سس یا ټوبیکو ډیولپمنټ سس چې ورته موږ وایو په هغه باندې مدد کېږي.
د تماکو کروندګرو په وار وار د خپل ستونزو د هواري لپاره احتجاجونه کړي او پر وفاق د فشار اچولو لپاره د خیبر پښتونخوا له صوبایي اسمبلی څخه قرارداد هم منزور کړي دي. د تماکو کروندګرو د اتحادیې مشر لیاقت یوسفزی وایي: له دوی سره د بې انصافۍ مخنیوي لپاره باید په اساسي قانون کې بدلون وسی.
دا ډیره د پاتکس قسمته خبر ده چې تباکوب د مونږ یو فصل ده مونږ په خپل زمکو په خپل پټو کې کرو د زمیدارۍ په طریقې کرو خو چې دا یو قیمتي فصل ده نغداور فصل ده نو دا زمونږ نه مرکز چې کم ده نه په قبضه کې اغست لري او باندې وته دا جوړ کړی ده چې دا د ماینر کراپ په درجه کې په نارکاټس کې اچول ده او دی وخت کې دا د مرکزی حکومت نېشنل فوډ سکیورټي چې کوم وزارت ده هغه د لاندې پاکستان ته کو بوټ کار کوي په تور د ریګولیټری اتارټي نو دی وخت کې دا قبضه چې ده نو دا پاکستان ته کو بوټ سره ده او زمونږ د زمیدارو په شریک په نه زمونږ د صوبایي سملا نه په دی ولاپن کرا دا هم تیر سیشن کې منظور شوی ده چې تما کول د فصل درجه ورکی او چې فصل درجه کله دې ته ملو شي اټومیټک پر دې اختیار چې ده دا به صوبایي حکومت ته یا پښتونخوا ته ملو شي.
د پاکستان د اساسي قانون لمخې تماکو د فصلونو په برخه کې نه بلکې د صنعت په برخه کې اچول شوی دی. د پښتونخوا پر وسایلو نظر لرونکي ډاکټر سید عالم مسجد څخه مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه ویل تماکو یو داسي فصل دی چې ډيري او نغد پیسې جوړوي نو ځکه پرې د په وینا وفاق د آئین للارې قبضه کړی ده.
یعنی دا د صنعت صنعت تجارت دغه منسٹری سایټلا او بیا د تری ایم ایم کم داسې وساتلا تر نه پر داسې ایم کم وساتلا د دې نقصان دا وشو چې کم د پنو علاقه دا دغه د تماکو چې د سوارو د پرستمریږي هغه قسم پیدا کوي چې کم سوادې دا نوخار دا پېښور دی مردان دی چرسده ده او د خاکوټ د ملکر صاحب برخه ده دا دا فلو کیور ورجینیا ټوبیکو جوړوي چې هغه د کولډیف او مورګن او د ټول بیکری سیکرټونو لپاره پکاري ده. نو دا د وژنه تاوان دا وشو چې یو خوده کارخانه په پښتونخوا کې نشو جوړه په پنجاب کې جوړه شي نو روزګار تلراو ټکنیکی نو بویا تلراو تجارت تلراو بل دا نقصان وشو چې دا چې کم ټیکس ته تمکو جوړه ده دته سیز وای نو سیز چې ټیکس ته دا دی وفات تکو نو دا که صوبه تشوي ضلع تشوي نو زمونږ به ډیر زیات کار ته شو.
ډاکټر سید عالم مسجد وای پاکستان چې له تمکو څومره آمدن تر لاسه کوي هغومره نړیوالې مالیاتي ادارې نه ور کوي.
چې په دې کې د پاکستان ټوبیکو بورډ خپل چیرمن دی کلم دی او ویډیو هم دا چې تمکو چې وفات ته څومره پیسې ور کوي تومره ایم ایف پاکستان ته نه ورکی. یعنی 300 روپے د کال پورې دا د تماکو بیا د سیګریټ بیا د برآمدات پدې کې دا ټیکس ورکی. نو دا زمونږ نه چونکې دا فصل نشو نو ځکه دا رانه هلته جوړو او ټیکس یې رانه هلته جوړو روزګار یې رانه هلته جوړو تماکو خو ځکه اشکومه خو اسپی د دې قیمتي شي خو سیګریټ دی کړه چې سیګریټ په جوړولو زه نه پوهېږم دغه روزګار زما کلیوالو ته وطنوالو ته نه ملاویږي نو بیا خو زه سراسر په هر ډول سره په تاوان کې شوم ځکه اشکار شوم کارخانه دار شوم او ټیکس چې کوم دی اده شوم.
د ډاکټر سید عالم مسجد په وینا د تماکو له کروندګرو سره په هیڅ برخه کې داسي چلند نه کیږي چې هغه دی په نړیواله توګه د کروندګرو د حقونو له قانون سره سم وي.
د ته جال جوړ کړی د اوسپونه والا جال جوړ کړی هغه د پاسه پلاستیک لګولی بیا دا چې سونه دی کی تمرا پلاستیک اوسپونه ورته بدلیږي بیا چې کړه دل لري کوي نو دا په ټول دنیا کې د ریاست مزیدار خلک ترین خلک ورولې کی زمونږ ولا خپل راوي بیا چې کله راوړي په نو دې به منډې ته په خپل رسوي په نور مرکو نه چې دا که په پنجاب کې وي نو دا په پاکستان رسوي بیا چې کم دې نو دته خریدار په کار چې پټي ته ورشي او دې ته مکو په وګړه وخت نه په منډې کې خاصي بیا دته ډیپو د سي جوړه کی ډیپو خو په کار دره چې کم پټي ستاسو د کری سره دې په کار چې الته ورته جوړه کم الته ناب کم الته دی وینه نه کی زما کری ته راوړه نو اخر کم پتا اوسه شوړه او التبا تبا کوم ځای کیږي نو په دې کې چې کم کم جبر دینې دې د کرلو نه د ساتلو نه د ریبلو نه راوړلو نه خرڅولو نه دې ته برن ریټ پکړل کی چې تیزل بر ریټ دونه هغه هم د مظاهره او کی او سیاسي پارټي خلک راو غواړي درنی ورکی پر لتون ورکی کن رکان فسونه وکي تمکو بوونه راو غواړي دا ټول مسلې صرف تمباکو د فصل شیدا حل.
تماکو د پاکستان په اساسي قانون کې د نور فصلونو پرتله ځانګړي حیثیت لري. هغه ځکه چې په پاکستان کې کېدونکو نور ټول فصلونه په کروندګرو یا هغه صوبه پوری اړه لري. خو تماکو داسي فصل دی چې وفاقي ملکیت ګڼل کیږي. له قانون پو عبدالرحیم وزیر څخه مې پوښتل چې د پاکستان په اساسي قانون کې د تماکو حیثیت ولې داسې دی. هغه وویل
نو دا لکه یو قسم زور زبردستی شوې ده. په دې حواله سره څه قانوني لار نه ده اختیار شوې چې مطلب موږ دا وایو چې بالکل دا قانون د لارې یو ټیکار شوې دی. لکه مثال بس دا درکوم چې سی پیک وو کنه، نو سی پیک شارټ کټ بالکل سیده لاره په خیبر پښتونخوا کې راتلله، کراکرم هایوې دلته په دې اسنادال سره دلته سره تلله، خو سیده پښتونخوا کې راتله بیا هلته جنوبی پښتونخوا دې علاقو ته تلله. دا یې په دې نور ملک کې دومره اوږده کړل راغې ته خو دې خو څه قانون لاندې خو نه وه کنه، خو بس دا دی چې مطلب دوی ممبر پارلیمنٹرین زیات دي یا هلته کې مطلب رولینګ حکومت هم د دوی دی، نو زموږ خبره نه شي اورېدله آ قسم کنه. حالانکه دا خو سراسر ټول خلک که چېرته پوهان دي هغه هم دا خبره کې د لیمن هم کسته هم دا خبره کړې ده. نو دا تمکو مثال هم دغه دی چې په خیبره پښتونخوا کې یو فصل پیدا کېږي، دا خو فصل دی، دا په فصل کې راځي کنه. په فصل کې چې یو شی راځي هغه د هغې صوبې حق دی چې هغه څرنګه ډسټریبیوټ کوي. په کم هغه که چلغوزه ده، هغه که د تمکو دي، هغه که غنه ده، هغه که غنم دي، او نور هم مطلب جناس چې کم دي په هغې باندې د هغې صوبې دی. دې نه علاوه مطلب چې کم دا عمل دی د قانون د لارې سمنه دی.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې په خیبر پښتونخوا کې د کیدونکو تماکو فصل پر هغه د کروندګرو د قانوني حق او شکایتونو په اړه د پوهانو خبرې واوریده. په بل خبرونه کې به د یوې بلې داسې قانوني موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو چې نیغ په نیغه د ولس له ژوند سره تړلی وي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوند.